سلام بیننده های عزیز، خوش آمدین به برنامه روک و راز اسپن خبری. در برنامه امشب یا امروز در این یک ساعت به اتفاق همکارم احمد شکیب دوست در خدمت شما هستیم با حضور دو تن از مهمانان گرامی که هر یک متخصصین و آگاه مسائل اقتصادی هستند. در بحث امروز به موضوع کاهش ارزش پول افغانی یعنی پول رایج افغانستان میپردازیم. در روزهای اخیر باعث شده که نگرانی های زیاد در بین مردم و تاجران افغان و حتی حکومت طالبان برانگیزه. در روزهای اخیر ما شاهد این نگرانی ها و کاهش پول در افغانستان بودیم. در بحث امشب هم با حضور این دو مهمان و متخصص گرامی به این موضوع میپردازیم که تأثیرات این کاهش پول اگر ادامه پیدا بکنه بر وضعیت اقتصادی افغانستان و در مجموع مردم و سیستمی که در افغانستان حاکم هست چه خواهد بود. آقای شکیب.
احمدی صاحب سلام تاسو ته، درنو لیدونکو سلام تاسو ته، محترم و میلمنو ته. لکه څنګه چې مخ یادونه وشوه، امریکا کې له بدلونونو وروسته په نړۍ او په خاص ډول په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په ځنډیدو سره د اقتصادي بحران د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. طالبانو په دې تیرو څو ورځو کې ډالر بازار کې لم کړي دي څو د افغانیو ثبات وساتي، اما له دې سره سره افغانۍ د ډالرو په مقابل کې خپل پخوانی ارزښت بایللی ده او داسې ویره ده چې د ارزښت به نور هم بایلل کیږي. په همدې اړه په دې خپرونه کې دوه قدرمن میلمانه راسره دي، د اقتصادي چارو شنونکی آزرخش حافظي او همدارنګه د اقتصادي چارو بل شنونکی داود نیازی. حافظي صاحب او نیازی صاحب، تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. زموږ غږ اورئ؟ مننه نیازی صاحب. دا بحث که احمدی صاحب ستاسو اجازه وي نیازی صاحب سره پیل کړو. مخکې دې نه چې نورو پوښتنو ته زه ورشم، اجازه راکوي چې دا پوښتنه مطرح کړم. د طالبانو د حکومت نه څه کم یا څه باندې یا شاوخوا څلور کاله تیریږي، تر اوسه پورې داسې یو ادرس او مرجع نشته چې هلته ولیدل شي چې د طالبانو اقتصادي پلان څه ده. دوی پخپله هم په دې اړه غږېدلی نه دي. ستاسو په نظر ولې په دغسې یو وضعیت کې چې د بشري ناورین خطر مخ په زیاتېدو ده، بخښنه غواړم، طالبان نه مخکې کیږي او خپل اقتصادي پلان نه بیانوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، قدرمن میلمه ته سلامونه او ښه چارې. په 2020 کال کې چې کله طالبان راغله، په هماغه وخت کې د افغانستان سیاسي ثبات نه و. ورسره کوم پرمختګونه چې په اقتصادي برخه کې رامنځته شوي وو، هغه هم تر ډېره بریده له منځه لاړ. زموږ اقتصاد چې کوم نسبي تعادل لري، هم په کورنۍ هم کورنۍ تعادل، هم بهرنۍ تعادل، له بده مرغه دواړه له منځه لاړ. مشخصا طالبان چې دي، هغوی خو یوه جنګي ډله وه او هغوی د اقتصاد لپاره کومه پالیسي یا داسې یو نظر باندې نه وو. هغوی چې راغله، هر څه له پخوا نه دلته موجود وو او د مغو یوازې هغه اداري کړلې یا هغه روزمره چارې چې وي هغه یې مخته وړلې. په لومړي سر کې تاسو وګورئ چې کله د دوی حکومت راغی او هلته د امریکا له لوري د افغانستان بانک اثاري زیرمې کنګل شوې، نو افغانۍ ډېره زیاته بې ثباته شوه چې یو امریکایي ډالر تر 115 یا په آزاد بازار کې تر 130 یا 130 پورې تبادله کېده. د دې لپاره او ورسره په هیواد کې بیکاري ډېره زیاته شوه، فقر بیخي ډېر زیات شو، نو د همدې لپاره بیا نړیوالو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په افغانستان لپاره مرستې اعلان کړې. طالبان چې راغله، طالبان نه په پولي سیاست باندې، نه په مالي سیاست باندې او نه هم په تجارتي سیاست باندې ډېر باندې پوهېږي. تر ننه پورې طالبانو په بودیجه باندې څوک نه پوهېږي چې په څومره بودیجه د کوم وزارت ده یا د کومې ادارې ده، په کومه برخه کې لګول کېږي. په همدې ډول د تجارت پالیسي چې وه، هغه هم ډېر زیات زموږ صادرات کم شو. یوازې دوی د افغانستان قانونو ته ملا ور وتړله چې هغه ګاونډیو هیوادونو ته د دوی صادرات پیل کړل چې ډېره زیاته پیمانه باندې هغې هیوادونه ته تلل، او دوی په مقابل کې ډېرې کمې که څه هم ډالر نه د هغوی هیوادونو سیمه ییزې یا د هغوی پیسې ترلاسه کولې. نو طالبان په ټوله کې د اقتصادي پرمختګ لپاره چې په اقتصاد کې ډېرې اساسي پالیسۍ دي، د تجارت پالیسي ده، د پولي سیاست پالیسي ده، د مالي سیاست پالیسي ده، هغې ته اشاره کړه او هغې په دوی باندې اصلا پوهېږي نه، او په دې هکړه باندې مثلا د مالیې وزیر هم یو مولوي صاحب ده، او د تجارت وزیر هم مولوي صاحب ده، په نورو برخو کې تخنیکي برخو کې هم مولوي صاحبان دي. نو د دې د اقتصاد لپاره، د اقتصادي پرمختګ لپاره هغه متخصصین ته ضرورت ده چې دغسې وختونو کې وکولی شي چې بحرانونه کنټرول کړي.
ډېره مننه آقای حافظی. قسمی که شما هم اطلاع دارین، این پایین آمدن ارزش افغانی طی 3 سال گذشته، یعنی از آغاز حاکمیت دوباره طالبان، یک امر تقریبا میشه گفت قابل توجه هست. در بیش از 3 سال گذشته تقریبا نرخ یا ارزش افغانی در برابر دلار و یا سایر اسعار به نحوی میشه گفت باثبات نگه داشته شده بود. حالا از یک سو ما میبینیم که اداره ریاست جمهوری تازه در ایالات متحده شروع شده و کارش، بعضی سیاست هایی در قبال طالبان دارن، سیاست های متفاوت تری هست. به نظر شما آیا این آغاز حاکمیت و سیاست جدید حکومت امریکا در قبال طالبان هست که باعث شده، یا فکر میکنین که همین بستری که در 3 سال گذشته تداوم بحران بشری و اقتصادی که بوده حالا سر از این بی‌ارزش شدن پول افغانی در آورده؟
سلام بر شما، همکاران گرامیتان و مهمان گرامی در بحث با ما است، و همچنان بینندگان گرام قدر تلویزیون آشنا صدای امریکا. افغانستان از جمله یمو کشورهایی است که قیمت ارزش پول از او با رشد اقتصادی ارتباط روزمره ندارد، یعنی که اقتصاد عقب مانده ولی پول با ارزش. این سیاست از سال 2002 وقتی سی صفر اینا در ریفورم پولی از افغانی کم کردن و قیمت 45 دلار تعیین کردن، در وقت چون دلار بسیار فراوان از منابع خارجی می آمد، خدمات خود نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا و متحدینش از افغانستان می خریدن و هم کمک های سخاوتمندانه می کردن، اینا بسیار زیاد پول دلار و اسعار در بازار تزریق میکردن و قیمت به شکل مصنوعی نگاه میکردن. اصلا پول سیال یا پول شناور همون پول را میگن که او ارتباط مستقیم با وضعیت بازار و با وضعیت اقتصاد مملکت داره، مثل پول که در امریکا هست، در آلمان هست، یورو در اتحادیه اروپا هست، یا پولای هست که با واقعیت اقتصادی مطابقت داره. اگر وضع اقتصادی خوب بود قیمتش بالا میره، اگر وضع اقتصادی خراب بود با هر خبر این میتونه افت داشته باشن، چون اینا نمیخواین بشه. بعضی سیاست های پولی دارن بانک های مرکزیشون، ولی اینطور که هر روز یا پول تزریق کنن بر جمهوری پول ملی خود، این کار نمیکنن. ولی افغانستان و بعضی کشورهای دیگه به خاطر جلوگیری از تورم بیرویه و به خاطر از اینکه بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی رن از بین ببرند در ذهن مردم، اینا پول تزریق میکنند. از سال 2022 به این طرف همین سیاست در افغانستان وجود داشته و علت اساسی که فعلا قیمت ها مثلا 45 در آخرهای حکومت قبلی هم تقریبا به 80 رسیده بود دلار، یعنی او 45 باقی نماند، گرچه اینا پول تزریق کرده میرفتند و در آخر هم تقریبا 200-300 میلیون دلار از ذخایر استراتژیک افغانستان گرفته بودند پیش از سقوط حکومت قبلی. این مذخایر 9.5 میلیارد بود، در آخر 9.1 یا 9.2 میلیارد باقی مانده بود. خب به هر صورت با آمدن حکومت جدید تمام کمک های بین المللی مستقیم رسما به حکومت سرپرست طالبان قطع شد و با رفتن قوای خارجی از افغانستان و خدمات رنگونه از مارکت افغانستان می خریدن و سبب استخدام فراگیر و همچنان سبب یک رونق کاذب اقتصادی شده بود و هم از بین رفت و بیلانس اسعاری افغانستان متکی به اقتصاد داخلی محدود باقی ماند که عبارت از صادرات و واردات است. و کس چطور که شما آگاهی دارین، کسی بیلانس تجارت خارجی ما بسیار شدید است. قبلا 95-96% بود و با آمدن حکومت جدید طالبان و استخراج بسیار زیاد و انبوه مواد معدنی و فروش ازی به قیمت های پایین نرخ بین‌المللی در بازار مارکت های منطقه، سبب شد که صادرات ما تقریبا به چیز کم 2 میلیارد دلار برسد. ولی در مقابل از این گزارش های رسمی حاکی از آن است که ما بیش از 8 میلیارد دلار واردات داریم و این واردات را که ما داریم در بازار بین المللی با پول افغانی با ما جنس نمیتن، ما مجبور هستیم که دلار، پوند یا یورو بتیم تا این جنس پس وارد کنیم. چون 1.5 میلیارد صادرات داریم و بیش از 8 میلیارد واردات، این کسری بیلانس تجارت خارجی ما تقریبا 6.5 میلیارد دلار است و هر قدر کسر تجارت خارجی زیاد شود متناسب با مو کسر بیلانس اسعاری زیاد میشه، یعنی کمبود پول سخت یا هارد کرنسی مانند دلار و پوند و یورو و فرانک سوئیسی در کشور ما کم شده میره. فعلا یک در گذشته 8 میلیارد تو پوره میشد، یک اندازش پول مواد مخدر بود، یک حدود 1.7 میلیارد تا 2.5 میلیارد دلار کمک افغان های مقیم خارج به خانواده هاشون بود به داخل افغانستان که هم کسر بیلانس اسعاری را جبران میکرد و 2.5 میلیارد ش 1.5 میلیارد حاصل صادرات ما بود و 2.5 میلیارد ش هم تقریبا امریکا و دیگه کمک دهنده بر افغانستان از طریق سازمان ملل متحد کمک میکردن و گرچه پول به حکومت نمیدادن به حکومت سرپرست افغانستان، ولی ابی دلار میامد اینجا کسر بیلانس اسعاری را جبران میکرد و ما هم قدر دلار به دست میآوردیم که و حتی زیادتر از او که ما واردات خود بر مواد اولیه از بازار بین المللی خریده بتانیم. او وقتی قطع شد و آوازه از ای آمد، از یک طرف همی روانشناسی اقتصادی حکم میکنه که مردم ورخطا شدن، بسیار به شکل انبوه به مارکت مراجعه کردن که دلار بخرن و دلار کافی نبود و مردم می آمدن تقاضا زیاد بود، عرضه کم بود، قیمت ها بالا رفت.
صحیح.
اما در اول حکومت طالبان هم دلار 130-135 روپیه رسیده بود، کمک ها که شروع شد بیلانس اسعاری متوازن شد، بعد از او پایین آمد و بالاخره کم شده رفت.
صحیح. مننه جناب حافظی صاحب. نیازه صاحب تاست گرزو موضوع تردی را بریده تشریح شوه، اوس رازو دیتا چی چه کول پکار دی؟ نړیوال مرستی مخ په خلاصی دو دی، ځنډ پکې راغلی ده، ممکن بیخی بند شي او ورسره طالبان هم د خپل اقتصاد د ساتلو لپاره پلان او طرحه نه لري چې هغه باید ورته مراجعه وشي، وکتل شي چې دوی څه کوي یا حداقل د خلکو سره شریک شي. فکر کوي چې دا د افغانیو نرخ او قیمت ورځ تر بلې لوړیږي او د ډالر په مقابل کې لوېږي؟
مزویل چې د افغانستان بانک د مسؤول ارګان په توګه د دې مسؤلیت لري. په تېر جمهوري دولت کې په افغانستان بانک کې د بایو د ثبات لپاره یا دا چې د افغانستان بانک لومړی موخه هم ده، نو د پولي متغیرات او پای ریاستن هغه دغه چارچوب هدف وګرځو تر څو په بازار کې د نغدو پیسو کنټرول وکړي. او د هغې لپاره بیا د افغانستان بانک چې و د اسعارو نیلامو ورسره د پانګیزو پاڼو نیلامو ودیه وه، یو څه ریکوایر ریزرو چې وکوي هغې نه استفاده کوله تر څو په بازار کې دا د تبادلې نرخ وساتي. له بده مرغه کله چې طالبان راغله او د افغانستان بانک یې په لاس کې ونیو، نو دوی دلته پانګیزې پاڼې او ودیه او دا نور وسایل چې وو دای له پامه وغورځول، د دې لپاره یې بدیل هم ونه لټولو. یوازې تکیه په امریکایي ډالر وکړه چې د هغې د لیلام له لارې به دوی په بازار کې د پیسو ثبات ساتو. اوس چې د امریکایانو له لورې دا مرستې د نویو ورځو لپاره بندې شوي دي او تاسې هغه تاثیر یا اغېز په بازار ولیدي چې په یو ورځ کې د اویاو نه تر درې اتیا پورې د افغانۍ نرخ د ډالر په مقابل کې راولېده، نو اوس حالات داسې دي چې که څه هم نن دا نرخ 15 یا 4 یا 5 شاوخوا کې وو، خو دا اول کې چې دا کوم نرخ ډېر زیات راولېده د رواني اغېزو، اوس به هغه اقتصادي اغېز ورو ورو بېرته شروع کېږي، ځکه چې افغانستان بانک په دومره پیمانه باندې مالي سرچینې نه لري چې هغه د اوږد مهال لپاره وکولی شي چې په بازار کې د ډالر پمپ کړي، ځکه موږ ډېر زیات واردات لرو. زموږ لکه مخکې چې یادونه وشوه، تقریبا زموږ د سوداګرۍ بیلانس کسر چې ده هغه د 90 سلنې په شاوخوا کې ده، چې دې لپاره ډالرو ته ضرورت ده چې موږ کولای شو په بازار کې تعادل رامنځته کړو. تر څنګه په هیواد کې نامعلوم حالات ده چې ټول هیوادوال غواړي له هیواد نه ووځي او خپلې پانګې وباسي، نو دغه ټول فشارونه دي چې دا په افغانیو باندې د نرخ تبادلې نرخ باندې اغیز کړی. د سمدستي لپاره د افغانستان بانک اقتصاد کې دومره زر بدلون نه راځي، ځکه طالبان په تیرو تقریبا څلورو کلونو کې د دې لپاره هیڅ داسې ونه کړه چې یوه بدیله لار پیدا کړي. نو سمدستي لپاره ښه خبر دا ده چې سیاسي ثبات باندې کار وشي. درې میاشتې ډېر زیات وخت ده په دې کې له امریکایانو سره، له اروپایي ټولنې سره، د سیمو هیوادونو سره، یا مثلا د منځني ختیځ هیوادونو سره، سعودي عربستان سره، یا د عربي متحده امارات سره، قطر سره، له دې هیوادونو سره خبرې وشي. او په هیواد کې
اوس کوم ته اصول شرطونه هم دي جناب نیازی صاحب، مثلا د تحلیف یا د لوړو د مراسمو نه یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان سره په مالي مرستو باندې خبرې وکړې. دوی ویل چې میلیاردونه ډالر، میلیونونه نه بلکې میلیاردونه ډالر افغانستان ته لیږل کیږي، او که بوختل شي چې دا مرستې دوام ومومي نو طالبان دې د امریکا پاتې شوې وسلې او تجهیزات ورته وسپاري. آیا طالبان دغسې یو معاملې ته آماده دي؟
طالبانو خدا رد کړه او دوی ویلي چې موږ دې ته آماده نه یو. نو سمدستي مسله دا ده چې شرایط خو بیا د دواړو خواره ایښودل کیږي. چېرته چې مذاکرات شروع کیږي نو طبعا یو څه خبرې به یو خوانه منل کیږي، یو څه به له بلې خوانه منل کیږي، چې تر څو دوی هوکړې ته ورسیږي. نو د حل لاره دا ده چې په سیاسي ثبات باندې حل وشي، فکر وشي، او د دې موضوع د حل لپاره یو سیاسي حل راووزي. ځکه په سمدستي ډول ته یو ورځ کې نسي کولی، یا په یو کال کې نسي کولی چې صادرات له وارداتو نه ډېر کړي، یا نور هغه اقتصادي پرمختګ چې په هیواد کې مثلا د صنعت په سکتور کې ده، یا د زراعت په سکتور کې ده، یا د خدمات په سکتور کې ده، تی نش کولای چې هغه په لنډ وخت کې رامنځته کړي. نو د دې لپاره چې اوس مهال د دې ستونزې مخنیوي وشي، نو باید مذاکرات وشي، او د مذاکراتو له لارې د سیاسي حل رامنځته کېدل لپاره دغه ګونګ حالات نه د وتلو لپاره باید دغه موضوع حل شي. کچیرته طالبان بیا هم نه غواړي چې دا موضوع حل کړي او دوی خپل سرتنبګۍ ته ادامه ورکوي، یوازې یو نفر ده چې هغه ښکاري نو پرمانونه راځي ورځ تر بلې. افغانان چې دي هغوی ژوند په اقتصادي لحاظ ډېر زیات خرابېږي، کارونه له منځه ځي، بېکاري ډېریږي، ورسره خلک بېوزله کېږي. نو طبعا موږ به یو ځل بیا خدای ناخواسته
بله. آقای حافظی، به نظر شما با در نظر داشت وضعیت اقتصادی فعلی که حاکم هست، به خصوص پایین آمدن ارزش پول افغانی، امی وضعیت فکر میکنین یک امر موقتی هست، یعنی تأثیر گرفته از شرایط سیاسی جهانی است، یا فکر میکنین که احتمالاً دوام خواهد پیدا کرد؟
این موضوع اصلا ریشه در بحران اقتصادی داخلی افغانستان داره. وقتی شما کسری بیلانس شدید تجارت بین‌المللی داشته باشین، همیشه کسری بیلانس اسعاری دارین، و وقتی یک اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی داشته باشین و رابطه بین‌المللیتان مطلوب نباشه و شما سیستم اقتصاد بین‌المللی مالی حذف شده باشین و حتی از مؤسسات مانند IMF، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی کمک گرفته نتانیم و حتی قرض گرفته نتانیم در شرایط سخت، واضح است که این بسیار وضعیت خطرناک است. و برای رشد اقتصادی و برای عادی سازی وضعیت اقتصاد مملکت شما نیاز به یک بستر مناسب سیاسی دارید، و اون بستر مناسب سیاسی یک چیزی است که میتانه سبب تسهیل مناسبات خوب بین‌المللی و همچنان استفاده از امکانات بین‌المللی را که عبارت از کمک‌های جهانی است برای توسعه پایدار و همچنان گرفتن قرض برای سرمایه‌گذاری‌های ضروری داخل کشور برای زیرساخت‌های مهم اقتصادی مانند خط آهن، مانند استخراج معادن، کارخانجات بزرگ ذوب آهن، یا مثلا تصفیه خانه‌های نفت، گاز و همچنان کشیدن پایپلاین در داخل مملکت و توزیع مثلا گاز مایع یا گاز طبیعی بر شهروندان به مقصد سوخت. این تمام از این نیاز به یک بستر سیاسی مناسب دارد. حکومت موجود افغانستان در طی 3.5 سال از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و در یک انزوای سیاسی مطلق به سر میبره و مهمترین مسئله ای است که ما در بسیاری موارد تحریم هستیم. مثلا از سیستم سویفت بین‌المللی به صورت عادی استفاده کرده نمیتونیم. سرمایه گذاری های خارجی ممکن نیست به خاطر از اینکه از طریق حواله صرافی خود نمیشه که آدم تکنولوژی برتر از بازار بین‌المللی بخره. برازو شما باید کلرنس بانکی داشته باشین، شفافیت داشته باشین و شما یک حسابدهی درست و روشن و شفاف در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشین. باید مؤسسات کنترل کننده مانند پارلمان و یا مانند نهادهای دیگه قانونی داشته باشین که حکومت بتانن به چالش بکشن در مواردی که اینا تخطی میکنن از ارزش‌های عام منافع ملی و منافع بین‌المللی و منطقه‌ای. برای به این دلیل ما در قدم اول نیازمند یک بستر مناسب سیاسی مقتدر مشروع هستیم تا در عرصه جهانی از منافع مردم افغانستان، حکومت به نیابت از مردم افغانستان بتانه ادعای حق کنه و حقوق مشروع افغانه را از جمله کمک های خارجی را که به قید و شرط است و به خاطر توسعه جهانی است او را دریافت بکنه. ولی در شرایط سخت ما قرار داریم که بغیر از کمک های بشر دوستانه که او هم یک بار مصرف است و برای فرایند اقتصادی نداره، بازدی اقتصادی نداره و سبب تقویت بنیاد اقتصادی نمیشه، ما به اون محدود باقی ماندیم و او هم که قطع شده اما تأثیری را که بر بیلانس اسعاری ما داشت او سبب شده که قیمت اسعار بالا بره. شما بخاطر دارین در تاریخ قریب اقتصادی ما که در سالهای 90 در حکومت قبلی طالبا $1 100,000 افغانی مبادله میشد و به این خاطر حال او نمیشه به خاطر از اینکه 9 میلیارد دلار ما در اونجا است گرچه او به حالت تعلیق است ولی گرانتی لیتر را که بر اساس او صادر شده در او اعتبار پول افغانی تضمین شده هنوز به قوت خود باقی است و او را پس نگرفته ریزرو بانک فدرال امریکا و بانک های معتبر اروپایی که در 2 میلیارد ما یکی و 3 میلیارد دیگه در او هست. بران در چیزی که مربوط به سیاست‌گذاری های بانک مرکزی است، اینا یک اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی دارن و از دریافت هر گونه کمک بین‌المللی برای توسعه افغانستان و برای سرمایه گذاری محروم هستند و این سبب میشه که مردم فقیرتر شده برن و مشکلات زیادتر شود. امیال مردم از نهایت فقر فرزندهای خود میفروشن و اعضای بدن خود لیلام میکنن و ما متاسفانه این خوب پیش بینی نمی کنم چون بغیر از اینکه طالبا و قبل از او حکومت قبلی هم یک کارنامه اقتصادی درخشان نداشته، اقتصاد مصنوعی متکی به کمک های خارجی بود و کمک های سخاوتمندانه جهان بر افغانستان بود و اینا از اون محروم هستند و لحاظا بار از این مردم مظلوم افغانستان می کشه و مردم سر فقیر شده میرن، حتی طبقه متوسط ما هم تقریبا به طبقه فقیر افزوده شده میره.
جناب آذرخش حافظ صاحب ډیر زیات مننه ستاسو له توضیحات څخه. جناب نیازی صاحب او آذرخش صاحب تاسو موږ سره اوسئ، یو لنډه دمه کوو بیرته ګرځو.
آیا تا کنون با خبرهای جهان به ده ها زبان و در زیر یک مجموعه دسترسی داشتید؟ اپلیکیشن صدای امریکا این امکان را به شما میسر می سازد. نظر به اینکه تلفن یا وسیله هوشمند دست داشته ایتان اپل یا اندروید است، فقط به اپل استور یا گوگل پلی رفته و اپلیکیشن وی او ای را جستجو کنید. پس از نصب این اپلیکیشن به هزاران مطلب خبری، علمی و آموزشی در قالب متن، ویدیو و صدا دسترسی خواهید داشت.
بیام خراغلاست تاسی د سپین خبری خبرونه گوری چی د امریکا غک د آشنا رادیو پڅپو خبریږي او په تلویزیون هم شته. دوستانو د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې د پروګرام د ملمنو سره خبری کوو. بیا هم یادونه کوم چې په دې خبرونه کې دوه قدرمن ملمنه را سره دي، د اقتصادي چارو شنونکي آذرخ حافظي او دمدارنګ د اقتصادي چارو بل شنونکي داوود نیازی. نیازی صاحب، اوس چې ستونزه د حالت ته رسیدلې ده او د یو بشري ناورین خطر مخ په زیاتېدو ده، حل لاره څه ده؟ بدیلې لارې څه دي؟ طالبان په خپلې خزانه کې څونه پیسې لري ستاسو په نظر؟
نوره د افغانستان بانک افاری زیرمې کنګل دي، او کومې پیسې چې افغانستان ته راتللې هغه د ملګرو ملتونو دفتر له لورې راتلې او هغه په افغانستان کې مصرفېدلې. په بلې خوا نه کوم تجارتي بانکونه چې په هیواد کې دي تر اوسه پې محدودیتونه د افغانستان بانک له لورې وضع دي. خلک نسکولای چې خپل امانات ته لاسرسی په پوره ډول ولري او خپلې پیسې له بانک نه وباسي. نو زه مطمئن نه یم چې افغانستان بانک دې په دومره پیمانه باندې اثار ولري، اصطلاح یا ډالر ولري، چې هغوی دې وکولی شي د اوږد مهال لپاره د وارداتو تمویل وکړي. نو دا ځکه افغانستان بانک ته چې پخوا کوم ډالر راتله یا کوم پیسې راتللې، نو هغه میلیاردونه ډالر و چې د امریکا او د نورې نړۍ نه راتلې، او افغانستان بانک به دلته کوم پیسې چې هغه په مقابل کې ورکولې و هلته په اثارو کې جمع کېدلې. نو په هغه اندازه باندې پیسې نه راځي. افغانستان بانک به د کال تر 2.5 میلیارډ ډالرو پورې یا تر دې ډېر بازار کې د افغانۍ او د تبادلې د نرخ د کنټرول لپاره لیلام ترسره کوي. نو زه مطمئن نه یم چې په هغه اندازه باندې پیسې چې د دې کسر د مخنیوي لپاره یا خلک چې غواړي افغانستان نه سرمایه وباسي یا مثلا نورې لارې دي چې هغې لارې افغانستان څخه خلک پیسې وباسي، دې لپاره چې دوی دلته په راتلونکي باندې باور نه لري او په دې بازار کې یو د ډالر لپاره یا د اثارو لپاره تقاضا رامنځته کړي، او دا تقاضا دې د اوږد مهال لپاره د افغانستان بانک وکولی شي پوره کړي.
مننه جناب داود صاحب. ازرخ صاحب، ستاسو په نظر طالبان څه کولی شي په دې وخت کې؟ داسې ګمان کېږي چې د افغانیو بیه لویږي، څنګه چې تاسو وویل تقاضا به زیاته وي، عرضه به کم وي، او په دې ترڅ کې د یو بشري ناورین خطر هم شته، خصوصا که دې ته وګورو چې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا مرستې نه رسیږي او هغه اساسي خدمات هم نه رسیږي. نو دا داسې یو مشکل دی چې یو څه حل لارو ته ضرورت لري. ستاسو تجربه څه ښیي چې په دغسې یو وضعیت کې باید څه وشي؟
او شرایط ډېر ترنګل دي. او طالبان ما لکه چې مخکې عرض وکړل، یو ریاضتي اقتصاد د داخلي منابعو پر بنسټ قوت کې لري، او دا کفایت نه کوي. هر وخت افغانستان اقتصادي وده د بهرنیانو په مرسته شوې دي، مشروع بهرني مرستې لکه مثلا دا ټول زیرساختونه جوړ شوي، نغلو ډیم دي که مثلا کجکی دی که داله دی که مایپر دی که سروبی ده، دا ټول د شوروي اتحاد یا د امریکې یا د جرمنانو په مرسته جوړ شوي وو. افغانستان یو غریب هیواد دی، خپل د منابعو څخه په دې باندې بریالی نه دی شوي. د تاریخي ګسستونو له مخې یا مثلا پاچاګردشي یا هغه سیاسي بحرانونو پر بنسټ افغانستان ډېر پس پاتې دی. په دې خاطر باندې دوی لپاره پکار دي چې د افغانستان د امکانات څخه په بشپړه توګه ګټه پورته کړي. یو امکان د افغانستان دغه دی چې د بین المللي ټولنې ډېر کامل حقوق غړي وګرځي، او وکولی شي چې د افغانستان د خلکو د حق څخه په بین المللي ډګر کې دفاع وکړي. او دا هغه وخت ممکن دي چې د افغانستان کې یو مقتدر مشروع رسمي نظام شتون ولري چې هم د افغانستان د خلکو د تایید وړ وي، هم دنیا ورته درناوی وکړي، او دغه خبري بین المللي
مافي. څلور کال کېږي چې دغه سیاست نه کیږي. جناب حافظي صاحب، دلته موږ د شاوخوا 3 میلیونه انسانانو خبره کوو چې په افغانستان کې اوسیږي. طالبان واکمن دي، او په دې د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې چې وګوري دغه ټول نظامونه چې راغلي دي په یو شکل نه د اشکالو دوی بهرنیو مرستو ته متکی دي، یا د روسیې روبل و یا د امریکا ډالر او یا نورې مرستې چې له هر طرف نه راتلې. آیا په طالبانو کې دغه درک رامنځته شوی دی چې د بهر د اقتصادي ملاتړ پرته افغانستان د ناورین سره مخامخ کیږي؟
د سیدې چې د اتیوم کالون کله چې شوروي ته د افغانستان ته را داخل شو اته د مخه د غیر څخه په 350 کې چې ډیر مرسي د اوتخان سره کوله شوروي ته بیا وروسته پس شپږم د جدي هر میاشت 2-300 میلیون روبل چې په قیمتونو کې تقریبا 1500 میلیون ډالر شاوخوا کېدلې په خوانی حکومت سره مرسته کول او د دې حکومت کله چې دا مرسته قطع شوې سلوي خورزي هم دوام ونه کړ بیا پس لا نوې حکومت چې راغی د 2001 وروسته هم ډېر مرسته کېدلې نه یوازې مرسته کېدلې بلکې په عین زمان کې د خارجي قواو د شتون په دلیل ډېر خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول کېدلې او د افغانستان اقتصاد ته یو کاذب او عانی او مصنوعي رونق هم بخودلی وو چې تقریبا 3 میلیارد ډالر شاوخوا هر کال موږ سرپلس درلودلو په اساري بیلانس کې چې دا ګاونډي هېوادونه هم ځینې ګټه پورته کولې او ډېر پیسې هر پرواز کې دوبۍ ته مثلا ترکیه ته هلته او د هغوی بیلانس د اساري هم برابرول اوس خو د دوی ستونزه دغه دي چې دوی دنیا سره هم مناسبات نه لري او حداقل دی او حاکمیت د نن په افغانستان کې دی لري ځکه چې په ملل متحد کې استازي دوی نه لري په اروپایي هیوادونو کې په امریکای کې دوی بشپړ ډیپلوماټیک او سیاسي مناسبات نه لري او دوی محکمه ارزو کړ چې د IMF یا مثلا د نړیوال بانک یا ایشین د بانک یا نور ایگزام بانکونو څخه ما ته پور نشه خستلای او دا خو ډیره سخت نورین ده دوی لپاره په کار دي چې په اولین ګام کې نور افغانان سره یو ځای دوی دغه مشروعیت درامنځته کول لپاره وروده
من نافیس اپ نیازه سپ د حافظ سپ خبره دا و چې ستونزه په طالبانو کې ده چې د نړۍ سره تعامل نه لري او دا هر څه هغه وخت امکان پذیر ده او یا شونه ده چې یو تعامل د رامنځته شي د نړۍ سره څنګه دغه تعامل رامنځته کیدای شي بل اخر طالبانو خو په دې څلورو کلونو کې د تعامل خبره کوله او د خوانه دنیا هم د طالبانو سره د تعامل خبره کوله اوس د سې وخت رسیدلې ده چې دغه تعامل هغه هسته باید پیدا شي چې دغه تعامل په دغه ورځ کې په درد خوري آیا دا تعامل یو اقتصادي سیاسي تعامل او کدا پوځي ګټه په کتو یو تعامل روانو تر نه پوري او کدا اقتصادي برخه ته نه وباسي تعامل هم نشته
ګوره دي طالبانو سره د تعامل یا د دوی لپاره د دوی ته حکومت تسلیمول دا د یو هوکړه لمره چې هغه هوکړه په دوحه کې شوی و د امریکایانو دي طالبانو ترمنځ چې باغی کې ملګری ملتونه پاری کې روسیا پاری کې چین هندستان د سیمې هیوادونه د اروپایي اتحادیه دا ټول پکې شامل او د هغه په حضور کې د هوکړه وسو نو ان پاری هوکړه کې سلور شرایط او چې یو مسله د امریکایي پوځیانو د وټلو او نور د هم شمول حکومت او د افغانان ترمنځ مذاکرات چې له بده مرغه یوازې هغه یو مرحله پولیس او امریکایي ځواکونه وته نو افغانان طالبانو ته واک وسپاره پاتې هغه نور شرایط تر اوسه نه دي عملي شوي نو تعامل به روسي او تعامل د دوه چې کومه سیاسي پروسه پیل شوی و هغه د مختیو روسي اوس هم وخت لري ځکه تقریبا دا سی وخت چې طالبان هم په مشکل کې دي تاسو ګورئ چې په کابل کې ډېر زیات وضعیت خراب دی دوی تر فشار لاندې هم سیاسي فشار لاندې هم اقتصادي فشار لاندې
تاسو دوه ځلې درې ځلې دا خبره وکړه چې درې میاشتې ډېر وخت دی درې میاشتې ډېر وخت دی خو څلور کاله بيخي ډېر زیات وخت دی په دې دریو څلورو کلونو کې څونه شول په دې دریو میاشتو کې به څه کیږي مثلا که یو دوه درې کلونه کېدل ممکن اوس به معادله بدل وای یو وختونه د نړیوال ټولنې طالبان نه دا و چې د نجونو مکاتب دی باید خلاص کی خو ست د کار کولو اجازه ورکي او د بشري حقوقو درناوی وشي اوس مثلا دا ډیر ساده کارونه دي دا کارول سر ته ونه رسیدو
خبره ټوله هم دا او مسله اساسي مسله هم دا ده چې طالبانو له افغانانو سره خبرې ونه کړې د افغانانو په اساسي حقوقو باندې دوی هوکړه نه لري او دوی نه غواړي چې افغانانو ته اساسي حقوق ورکړي نو کله چې دوی په دې کلو کې آمدنه سو اوس دا خبره دی لپاره کوم د دریو میاشتو کې چې لکه دغه مرستې د دریو میاشتو لپاره بندې دي، که احیانا دوی نور هم دا خپل فشار ته ادامه ورکوي، او دوی چې کوم فکر لري چې موږ د دنیا په مرستو تکیه نه لرو، زموږ بودیجه داخلي ده او داخلي سرچینې لري او هیوادوال دي تشویش نه کوي. مونږ ته معلومه سوه په 2021 کې هم معلومه سوه، دا ده په 2015 کې هم معلومه سوه، په 2021 کې چې کله حکومت سکوت سو تاسې ولیدل چې اقتصادي وضعیت څومره خراب سو، پولیسو باید څومره ډېر زیات اغېزمن سو، قیمتونه چېرته لاړ، په ډېرو ځایونو کې بازارونه وتړل سو، حتی د دې امکان چې قحطي رامنځته شي د قیمتي نرخ سره، ځکه ډېر کله چې تبادلې نرخ په بې ثبات یو سره داخل کې قیمتونه بې ثبات او نو سوداګر هم دې ته حاضر نه و چې هغه اجناس وارد کړي، دوکانداران هم هغه پرچون ډول نه غوښتل چې اجناس بازار کې خرڅ کړي، ځکه تبادلې نرخ هم بې ثبات او قیمتونه هم بې ثبات او خلک ډېر زیات اغېزمن سو. نو در 2022 نه یا د 2021 په اخره میاشت کې چې کله بهرنۍ مرستې شروع شوې تر 2025 پورې، نو پولیس ثبات یو څه شتون لري چې ورسره په داخل کې قیمتونو هم ثبات لرلو. نو زه دا وایم چې ولسمشر ټرمپ چې دغه مرستې د دریو میاشتو لپاره اوس دوی ځنډولي، هغې نه وروسته به پرېکړه کوي. زه دا وایم چې مثلا په دغه دریو میاشتو کې باید سیاسي حل راوځي، خبرې وسي، د افغانانو اساسي حقوق ورکړ سي، هم د زده کړو حقوق ورکړ سي، هم د بیان ازادي حقوق ورکړ سي، نو ټول هغه لومړني حقوق چې دي هغه باید ورکړ سي. دلته یو اساسي او قانوني حکومت رامنځته سي، ملي خبرې اترې شروع سي، کله چې حکومت داخلي مشروعیت ترلاسه کړي ورسره د هلته مذاکرات وسي، د یو په مجموعه کې د یو سیاسي حل لپاره په دې دریو میاشتو کې اقدام وسي. که چیرته نه کېږي، خو تاسې ګورئ چې بحران دا اوس 25 میلیونه افغانان عجلو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. کله چې دا مرستې بندېږي، نو دلته خو انساني فاجعه رامنځته کېږي. تاسې وګورئ د صحت په برخه کې وګورئ چې څومره ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي، څومره میندې مري، په نورو برخو کې تاسې وګورئ چې افغانان څومره اغېزمن دي. چې یو هېواد کې 90% خلک د فقر کرښې لاندې ژوند کوي، نو هلته به هغه خلک به څنګه وي که چېرته دا مرستې هم بندېږي؟ نو دا خو نور هم داسې ناورین رامنځته کېږي. او تاسو به وګورئ د نړۍ په تاریخ کې به داسې بشري ناورین رامنځته شي چې میلیونونه انسانان به له لوږې او یا هم مثلا د تندې یا د ناروغیو دې نه به مري.
بله آقای حافظی، به نظر شما با در نظر داشت وضعیت فعلی، آیا طالبان توانایی کنترل تثبیت ارزش به اصطلاح همی افغانی را یا قیم را در افغانستان دارن؟ خب شما به فاکتورهای بسیار مهمی بهش اشاره کردند، اما طالبان فعلا حاکم این کشور هست. تا 3 سال گذشته هم نشان دادن که بحران اقتصادی همچنان در این دوره ادامه پیدا کرده. حالا یعنی حداقل توانایی این کار را دارن، با توجه به اینکه در سیاست‌های خود با جهان اگر تعاملی به خرج بدن، بتوانند به نحوی جلوگیری بکنن از وخیم شدن وضعیت اقتصادی افغانستان، آیا این توانایی هست در طالبان؟
اول خدمت شما عرض کنم که به جواب شما و همکار محترمتان که منظور ما پیشتر از تعامل نبود. تعامل خو هنوزم وجود داره با بعضی از کشورها، در سطح بالا و بعضی از کشورها در سطح پایین تعامل هست. منظور ما این بود که افغانستان از داشتن یک حکومت مقتدر ملی مشروع رسمی بی بهره است. در حال حاضر حکومت موجود طور کمی ما شما آگاهی داریم بیش از 3.5 سال است که هیچ کس به رسمیت نشناختن. این به رسمیت نشناختن یک مسئله تشریفاتی و یک مسئله تزیینی نیست. این مسئله فرایندهای بسیار خطرناک داره. یک از او است که شما از مراجع بین‌المللی کمک گرفته نمیتونید. شما از مؤسسات بین‌المللی معتبر مانند بانک جهانی و بانک اکتشافی آسیایی و IMF قرض گرفته نمیتونید. شما ذخایر استراتژیکتان را در اختیار ندارین. 2.5 میلیارد دلار مردم افغانستان بی سرنوشت است و به حالت انجماد است و اعتبار بین‌المللی افغانستان در معاملات بین‌المللی صفر است و سیستم بانکداری ما با بانکداری جهانی هیچ ارتباط نداره و ما در یک انزوای مطلق اقتصادی قرار داریم. سرمایه گذاری ها ممکن نیست. ما گفتم که باید یک بستر مناسب سیاسی در افغانستان باشه که او رسمیت داشته باشه و از طرف رضایت مردم به صورت عموم و طرف احترام و قبول جامعه بین‌المللی باشه تا افغانستان از افغانستان به عنوان یک ملت فقیر و بیچاره که به رشد سریع اقتصادی ضرورت داره زمینه سازی شود. و این زمینه سازی بدون یک بستر مناسب سیاسی که عبارت از مشروعیت نظام است و یک حکومت مقتدر ملی رسمی است امکان نداره. به این خاطر ما گفتم که خود حاکمیت سرپرست موجود طالبان با دیگر فعالین سیاسی مردم افغانستان که اخلاص و صداقتشان بر مردم ثابت شده باشه، اینا بتوانند به یک توافق برسن، یک اجماعی را وجود بیارن، یک حکومت همشمول را وجود بیارن که در رأی شهروندان قانون اساسی و معیارهای بین‌المللی حکومتداری خوب در رعایت شود تا افغانستان از این انزوا برایه و قادر شود. تقریبا 34 میلیارد دلار قبلا تعهد شده بود، از او جمله 16 میلیارد از او در صندوق بازسازی افغانستان به شکل وعده هنوز باقی است. اگر افغانستان یک حکومت مقتدر ملی مشروعی رسمی داشته باشه که دنیا او را به رسمیت بشناسه و سازمان ملل متحد او را قبول کنه، در او صورت ما اول دمی 16 میلیارد دلار دسترسی پیدا میکنیم تا مو میثاق شهروندی را و بعضی پروژه دیگه را که در دهات بود و میتونست به فقیرترین لایه های جامعه کمک کنه امور را تمویل کنیم و بعضی پروژه کلان دیگر را تمویل کنیم، پروژه منطقوی مانند تاپی، مانند کاسا هزار و یا را به صورت واقعی نه به صورت نمایشی کارش شروع کنیم و تکمیل کنیم و معادن خود پروسس کنیم. فابریکات بزرگ ذوب یا هم با 10 میلیون تن 15 میلیون تن به وجود بیاریم، ریفاینری بسازیم، ما پر از منابع طبیعی هستیم، لیتیم خود پروسس کنیم داخل مملکت و به دنیا بطری های بسیار دوامدار صادر کنیم. افغانستان پر از امکانات است، ولی چیزی که نیست مشروعیت سیاسی و مدیریت عالی.
اما جناب حافظی سر جناب حافظی
با برنامه کاری
دیدی ټول خبر سره بخنه غواړم زستا خبري قطع کوم. دیدی ټول خبر سره بیا هم مشکل په کابل کې پات کیږي. مثلا طالبان وایي چې د دوی نظام مشروعیت لري، دوی د خلکو مشروعیت تر لاسه کړی دی او یوې جرګې ته چې د عالمانو جرګه وه اکثرا هغه ته اشاره کوي چې هلته علماو فیصله وکړه دا وغه. ولې په هر صورت د طالبانو د شل کلنې جګړې ته چې وګوري، طالبان د لپاره جګړه نه ده کړې، د دوی په باور چې بیا یو ولسواکۍ نظام رامنځته چې خلکو رایه ورکړي په هغه کې. دغه دوه درې شان چې تاسو یادونه وکړه اصلا د طالبانو له تګلارې او مفکورې سره هیڅ اړخ نه لګوي. کله چې کابل کې مشکلی، دنیا کې خو مالی ستونزه نشته، امریکا د مالی ستونزو سره مخ نه ده، افغانستان د مالی ستونزو سره مخ ده، افغانان مرستو ضرورت لري، افغانان دي چې دنیا مرسته ضرورت لري. په دغه سیو وخت کې چې مشکل په کابل کې، څنګه امکان لري چې دغه تحول د رش او د بحران مخه دی ونیول شي؟
زه ګومان کوم چې وای چې برای هستی پرادل ولاړ دي او یو ملت چې ډوډۍ نه لري، سرپناه نه لري، کور نه لري، کالی نه لري، هیڅ نه لري، د دوی د ژوند د ښه کېدلو لپاره ضرورت هم دغه دی چې دوی تمکین وکي، که اخلاص لري خلکو ته، خدای ته ژمندي، دوی خود خلکو باندې باید ورهمي، د خلکو ژوند خو ډیر ترنګل دي. او دا چې دوی وایي چې مونږه مشروعیت خود اسې نه دي چې زه په خپل وایم چې زه مشروعی مخ باید نورم ومني را سره چې ته مشروعی
bale
او تر رسمي او رسمیت پیژندنه خود اسې چې د بینلی کنوانسیونونه دي چې کوم هیواد پر رسمیت پیژنل کیږي، کوم هیواد پر رسمیت نه پیژنل کیږي، که چیرې پر رسمیت پیژنل شي څه مزایا لري او که ونه پیژندل شو څه مشکلات سره مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې دا خو کفایت نه کوي چې هر څوک وایي چې مشکان است که خود به بوید نه، انکه عطار بوید. په دې خاطر باندې باید مونږ هغه شرایط پوره کړو چې دنیا، سازمان ملل متحد او بشري حقوق او مؤسسات ټول ومني چې دلته یو مشروع مقتدر د خلکو د رای پر بنسټ راغلی دی. او په عین زمان کې په دوحه هغه کې لکه چې دانیالی سم ورته اشاره وکړله، دلته خو هلته خو دا نه یوازې دا د ښځو حق او د بشري حقوق پکې مطرح دی. په عین زمان کې همشمول حکومت، همشمول خو معنی نه دی چې بیا شرکت سامي جوړ شي او 15 کسان سره شریکان شي، بیا وطن تالا کې او تبا کې چور کې هر څوک چې دوی خوښ راولي څوک چې نه و. دا خو یعنی همشمول دغه دی چې د بینلی پرکتیس یا بلندي تمرین لمخه هغه حکومت ته ویل کیږي چې په هغه کې دا وطنوال ټول حق دی ګډون ولري او حق ابراز دی رای ولري او خپل مشروعیت دی شفاف انتخابات لمخې دی حکومتونه باید ترلاسه کړي. مخکنی حکومت هم چې سقوط وکړل دی هغوی انتخابات باندې نیوکې وي، دغه انتخابات مشروع نه ګڼل کېدلې، ویل چې په هغه کې غبن وو، په هغه کې رشوت وو، په هغه کې سوء استفاده وو. په دې خاطر ډېر خلک ویل چې نن ولسم کال انتخابات باید نه وای شوی، په هر صورت هغه پسې نه ګرځو. اوس وایو چې اوس هم دوی که وایي چې افغانستان د دغه ژور مشکلاتو څخه وژغوري، باید دا تعامل د نوی او مدرن مشروع او مقتدر حاکمیت د جوړولو لپاره دوی سم واخلي او حمایت ځینې.
مننه مننه جناب افیزی صاحب. نیازی صاحب، تاسو ته ګرځم، ګورئ دا په تاریخ کې دویم ځل دی چې طالبان واک ته رسیږي. هرومرو ستاسو به د طالبانو لومړی واکمنی په یاد وي، وضعیت د اقتصاد ډیر خراب و. په همدغه ښار کې، په همدغه کابل او نورو ولایتونو کې خلکو د یو بایسکل د اخیستلو توان نه درلود، موټر خو لا پرېده. بازار کې هم د پیرو پلور مزه نه وه. دا ځلی طالبانو ته یو بل افغانستان په میراث پاتې ده، هغه افغانستان چې دولتي ادارات نسبتاً مدیریت شوی و تنظیم شوی و ډیجیټایز شوی و په ډیجیټلي سیستم او عصري سیستم باندې چلیدي، او د دې ترڅنګ یو نهادونه یا بنسټونه چې ورته وایي دا په خپل ځای پاتې شول، او په کابل ښار کې جګړه هم ونه شوه، دوی راغلل او دغه وطن ورته په میراث پاتې شو. په اوله دوره کې د طالبانو دغوی نظام د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل کېدو. په دې دویمه دوره کې هیڅ هیواد تر اوسه پورې حاضر شوی نه دی چې د طالبانو نظام په رسمیت وپیژني. دا د افغانستان لپاره څومره د افتخار وړ ده، او یا که داسې ویم د طالبانو لپاره څونه دا د افتخار او یا د عدم افتخار ځای دی چې افغانستان د دوی په اول او دویم واکمنۍ کې داسې یو وضعیت کې دی چې د نړۍ سره رسمي اړیکې نه لري. تعامل خو داسې یو نوې اصطلاح ده چې په دې تحول نه وروسته دا خبره رامنځته شوه چې تعامل تعامل نور، خو ډیپلوماتیک اړیکې دی، یا سفارت لري یا نه لري، یا به سفیر معرفي کوي یا به سفیر نه معرفي کوي. ولې طالبان دغسې یو حالت ته هم ځان رسول او افغانستان چې اوس خلک د بشري ناورین څخه ویره ولري؟
اصلا د څه چې طالبان یو جنگي ډله و، او دوی یوازې په جګړې باندې تمرکز کوي. دوی د اقتصاد لپاره څوک نه لري، او د دوی لپاره په واقعنه کته سودا وګوري. دوی همیشه د یو خبره کوي چې مثلا هر ستر اسلام جارو، یا مثلا بیا وی لپاره ډیر اوس لا دا فکر هم کوي کنه چې زموږ لپاره دا هیڅ معنا نه لري، هیڅ ارزښت نه لري چې موږ د څوک پر رسمیت وپیژنو. او بیا کله کله دوی دا وایي چې مثلا ډیر پر رسمیت پیژندل یو خو اعلان کوي. خبره د طالبانو نه ده، خبره د افغان ملت ده. طالبان اوس هم تاسو لکه څنګه چې تا مخکې ویلي، په 2001 کې افغانستان ټول 100 میلیارډ اقتصاد لري، نن دا 100 میلیارډ وو. په 2001 کې په هغه وخت کې یو امریکایي ډالر شپږ لک افغانیو نه ډیر تبادله نرخ وو. تر 150 فیصد پورې په هیواد کې انفلاسیون وو. په نورو برخو کې هم داسې راواخله. وکله چې دلته شل کال حکومت او حکومتداري وسو، میلیارډونه ډالر دلته مصرف شو، او په ټولو برخو کې پرمختګونه رامنځته شو. د سړک نه نیولې تر هوایي کرښو، په اداري سیستم راواخله، ډیجیټلي سیستم راواخله، په هر برخه کې ډیر زیات پرمختګونه وسو. یعنی د تصور نه ډیر زیات، ځکه شل کال او ډیر زیات مرستې وسو. که څه هم په دې باندې نیو کوي چې باید له دې نه ډیر زیات پرمختګ شوی وو، خو تیر ولسمشر په یواز په یو مرکه کې ویل چې 200 میلیارډ ډالر په اندازه یواز طالبان افغانستان ته ورانه پول او پونچک او د پروژې د دې مخنیوي کې، یعنی دومره زیان یې اړولې. خبره دی افغان ولسته، اوس طالبان چې دی، هغه وخت هم طالبان ته په بوجه او پیسې وي، اوس هم هر طالب وزیر چې دا هغه باندې خو یې اثر نه ده، یا عام طالب چې دا هغه هم دند لري، هم موټر لري، هم د موټر لپاره تیل دي، هم کور لري، هم برېښنا لري، هم ډاکټر ته تللی شي، او هم ډوډۍ لري. هغوی ستونزه نه لري. ستونزه د افغان ملت ده. د افغان ملت لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې مثلا په لومړۍ دوره کې ژوند څومره سخت و، او په دویمه دوره کې تاسو وګورئ چې څومره میلیونه افغانان له هېواده وتل. دا خو خپله یو ډېر لوی مشکل ده چې هېوادوال هېواد پرېږدي. کډوالي څومره لوی عذاب ده. او نور په داخل کې چې څومره هوادوال دي بیکار دي مخکې قدرمن میلمار ته اشاره وکړه تاسو ګوري خلک خپل ګوردی خرڅي خپل ماشومان خرڅي دا نو هغه کتاسو دی اسلامی اسلام له نظر دا سړي نه د پیغمبر علی السلام په وخت کې داسې حکومت نه دي صحابه په وخت کې نه هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې نه په هیڅ وخت کې داسې نه و چې حاکم دی حاکم لپاره دی هر څه اما د محکوم یا د ولس لپاره د هیڅ نه نو دا د افغان ولس لپاره یو فاجعه ده د طالبانو سره هغه سره موټر دی ژوند هم خدای په وزیر اکبر خان کې اوسېږي په ډیرو خو خصوصو په کابل کې اوسېږي په انداز په ولایتونو کې مشکل خو په ولس راغله په طالبانو خو نه راغله نو بنا ان دوی د خپل قدرت د بقا لپاره هر ممکن لاره نه استفاده کوي تر څو خپل د غیر شرعي غیر
د قدرت د بقا په بحث کې حافظ صاحب یو مهمه اشاره وکړه چې کبهرنۍ ملاتړ نه په افغانستان کې چارچونه ځواکمن حکومت او نظام هم وي پرځيږي او دا تجربه او تاریخ خود له د ټول لپاره اجازه راکړئ چې همدغه بحث د حافظ صاحب سره تعقیب کوم. حافظ صاحب، تاسو د نیای صاحب خبرې واوریدلې، اگر ډیر لوی اندېښنه هم ده چې څنګه امکان لري له دې وضعیت نه افغانستان وایستل شي. طالبان د دوه ځلې د چانسلر چې په افغانستان باندې واکمن شي، دلته اوس د هغوی د ډلې او د تحریک خبره نه ده، دلته د څلوېښتو میلیونو انسانانو د ژوند خبره ده. آیا طالبان داسې ګڼي چې دوی ته یو ډېر لوی مسؤلیت ور په غاړه ده؟ حکومیت خو په خلکو باندې کیږي، داسې نه کیږي چې په هغو خلکو باندې چې نسونه خالي دي په هغوی باندې حکومیت وشي، د هغه حکومیت خوند به څه وینو؟ حافظ صاحب،
د حاکمیت معنا فرق کوي، د حاکمیت درک فرق لري. یو حاکمیت د عادل او انصاف پر بنسټ دی چې حکومتونه خپل ځان د خلکو خدمتګار بولي او ټول هلې ځلې د دې لپاره چې خلکو ته یو مړی دودې برابر کړي، هغوی لپاره یو سرپناه برابر کړي او حتی د کوچیانو لپاره د خپلې کېږدۍ جوړ کړي، یو سو میږي ورته برابر کی کی نه لري. نو حاکم خود داسې نه دی شریع حاکم چې هغه په خلکو باندې بادار اوسي او ملي او چرچي وکي او د ټول شتمني د هیواد او بیت المال ځان باندې جار کی. دا خو بل ډول دی. اصلي هغه مردم سالار په اصطلاح چې په وګړو باندې ولاړ حکومت وي، هغه د خلکو ضرورتونو ته پام کوي او هغه ستونزې چې د خلکو د ښه ژوند او د رفاه پر مقابل شتون لري، د هغې د رفع کولو لپاره په اول ګام کې خو دا مشکلات پر سپید پیژني او په دوهم ګام کې د مشکلات د رفع کولو لپاره دقیق منظم د حل لار ورته لټوي او بیا د نقشه د لار ورته برابرۍ چې څه ډول په عملي توګه دا کار ترسره کړي تر څو د فقر څخه رفا ته او د بېوزلي څخه یو مشتمنی ته ورودانګي خلک او حد اقل دودی باید ولري، کور باید ولري، کالی باید ولري، درمل باید ولري او تحصیل او تعلیم باید ولري. اوس مهال خو نیمایی دی نفوس دی وطن چې خزینه دی هغه د تعلیم څخه به برخه دی او په عین زمان کې دوی د کار څخه دوی خو نیمایی دی نیرو د کار دی وطن دی. په خوځو کې پروفیسوران شتون لري، استادان دی پوانتونونه شتون لري، دوی په منسکې انجینران دي، ډېر لایق حقوقپوهان دي، قاضیان دي، سرنوالان دي، هغه ټول په کورونو کې نستلی دي. دا خو په تولید داخلي ملي کې شامل دي کنه په جی ډی پی کې. کچیر دوی کارونه کې نیمایي دي نفوس دي یو هیواد د کار څخه کله یا قسمان به برخه وسی.
نو افیسه طالبانو تازه اعلان کړی دی چې دوی سره څه نه څه یو نیم میلیون مامورین کار کوي. دا خو ډیر لوی رقم هم دی. فکر کوي چې دوی د دې رقم په وړاندې کولو کې ناسم معلومات ورکړي دي که رښتیا هم یو نیم میلیون کسان شته په حکومت کې چې دوی ورته مشورې کوي؟
یو میلیون نه دی ویلي، یو میلیون او سلویخ زره ویلي دي.
یو میلیون او
سلویخ زره ویلي دي چې او چې تقریبا درینیم لکه سلور لکه یوازې خو همدا د دوی خپل نظامی قوتونه دي چې طالبان دنه نشوې دي په مسله او قواو کې په وزارت داخله کې په عملیات دولتي کې په هغه کې دنه نه په وزارت دفاع کې دوی دي بل د دې اداري مامورین دی په وزارت خانو کې په ولایتونو کې په مرکز کې مخکې د 1.5 میلیون شاوخوا وو متقاعدینو سره، اوس همدا خلک چې په هغه کې معلولین او شهده هم داخل وو، اوس نه پوهیم چې معلولین او شهده لپاره معاش اخیستونکي خلک کوم چې معاشونه اخلي فعال یا غیر فعال، او څوک چې متقاعد دی هغه هم حق لري چې خپل د عمر د حاصل چې 10 کاله 15 کاله په اردو کې یا په ملکی کې کار کړی دی هغه په د زرخ کې د دغې څخه ګټه پورته کړي، او په عین زمان کې هغه معلولین او شهدا کورنۍ چې د وطن لپاره دوی خپل ځانونه جار کړي دي هغوی کورنۍ هم معاشونه لرله. دا ټول 1.5 میلیون وو په هغه وخت کې، بیا وروسته دوی ته تنقیص شو د حکومت د طالبان سرپرست د ویاند د خبرې له مخې 1 میلیون او 30 زره خلکو ته معاش ورکوونکي.
مننه جناب حافظ صاحب، ډیر زیاته مننه کوم. د پروګرام وخت مخ په خلاصېدو ده. نیازی صاحب، د تاسو نه اخري خبرې اورو. بالاخره وضعیت ته په کتو افغانستان په کوم لوري درومي؟ درې میاشتې وروسته موږ به افغانستان په کوم حالت کې ووینو؟
زه خو خپله ورته شخصا زه خرات من که نگورم، ځکه چې طالبان ته ګورم دوی د بدلون هیڅ څرګند دوی کې نه لګیول کېږي نه لیدل کېږي. نو له بده مرغه زه به دا ووایم چې که چېرته دوی همدغسې رواني د افغانستان راتلونکی تیاره ده. افغانان به یو ډېر لوی اقتصادي ناورین کې، او له بده مرغه موږ به د نړۍ په کچه د یو لوی انساني ناورین شهیدان شو.
مننه. او جناب حافظی صاحب، ډیر شو سانیو کې ستاسو نظر اخلو، تاسو فکر کوئ چې درې میاشتې وروسته موږ به د افغانۍ ارزښت په کوم اندازه کې ووینو؟
په دا خو شرایط پورې لري. هغه وخت کې کچیر د مرستې بیرته لسره پیل شي او یو حکومت ګواښ سره مخامخ نه وي، امکان دې شته چې یو آنی چاره وشي او قیمتونه یو څه شي. واو، کچیر د خط کومک دوام
مومی تبعید. مننه جناب حافظی صاحب او جناب نیازی صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. خوشاله اوسئ. له دیدونکو څخه ډیره زیاته مننه کوم. خدای پامان. په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو